360 में فیصل آباد میں ٹیکسٹائل کی صنعت مشکلات کا شکار، مزدور اور مالک کس حال میں ہیں؟
40 منہ والا یونٹ نا، اس کا آپ سمجھے کہ 7 لاکھ اس کا بجلی کا بل آ رہا ہے۔
اور پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر آج تک اپنے پیروں پر کھڑا کیوں نہیں ہو سکا، جانیں گے آج کے شو میں۔
جب فل سوئنگ میں تھے تو یہ تقریباً ہم 14,000 لوگ جو ہیں ہمارے پاس کام کر رہے تھے۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ دنیا بھر میں ٹیکسٹائل سیکٹر کا حجم مختلف اندازوں کے مطابق 1.5 ٹریلین ڈالر یا 15 خرب سے زیادہ ہے، جس میں ایشیائی ممالک کا حصہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق 50% سے بھی زیادہ ہے۔ پاکستان میں ٹیکسٹائل کا شعبہ ملک کے صنعتی شعبے میں تقریباً 40% روزگار کا ذمہ دار ہے، لیکن کئی دہائیوں سے اس سیکٹر کو درپیش مشکلات کورونا کی عالمی وبا اور ملک کے موجودہ معاشی بحران کی وجہ سے نہ صرف ملک میں کپڑے کی پیداوار اور برآمدات متاثر ہوئے ہیں بلکہ اس سے جڑے ہوئے لاکھوں پاکستانیوں کا روزگار بھی۔ آخر اس صنعت کو درپیش مسائل ہیں کیا؟ اتنا اہم شعبہ ہونے کے باوجود آج تک یہ صنعت اپنے پیروں پہ کھڑی کیوں نہیں ہو سکی؟ اس حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ پاکستان میں کپڑے کی صنعت کا ملک کے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں نمایاں حصہ ہے اور پاکستان کی سب سے زیادہ برآمدات اسی شعبے سے ہوتی ہیں۔ ٹیکسٹائل سیکٹر ملک کی مجموعی قومی پیداوار کا تقریباً 9% ہے، لیکن اگر ہم پاکستان کے مقابلے میں خطے کے باقی ممالک کی کارکردگی کا جائزہ لیں تو دنیا کی 15 خرب ڈالر سے بھی زیادہ کی مارکیٹ میں پاکستان کا حصہ گزشتہ سال صرف 19 ارب ڈالر سے کچھ زیادہ رہا، جبکہ اسی خطے کے دوسرے ملک جیسے بنگلہ دیش اور بھارت اس شعبے میں اپنی پیداوار کی وجہ سے کہیں زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش نے گزشتہ سال صرف ٹیکسٹائل کے شعبے میں 42 ارب 60 کروڑ ڈالر کی برآمدات کی، جبکہ بھارتی ٹیکسٹائل کے شعبے کی برآمدات 44 ارب 40 کروڑ ڈالر رہی۔ بھارت اور بنگلہ دیش کی صرف ٹیکسٹائل کی برآمدات گزشتہ سال پاکستان کی کل برآمدات سے تقریباً 10 ارب ڈالر زیادہ تھی۔ پاکستان کی کپڑے کی صنعت کو اب ملک میں جاری معاشی بحران اور اس سے پہلے کورونا کی عالمی وبا کا سامنا رہا۔ درآمدات پر کنٹرول کے سخت اقدامات سے ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے انتہائی ضروری خام مال کی درآمد بھی متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کپڑے کی صنعت کا مرکز سمجھے جانے والے فیصل آباد شہر میں ٹیکسٹائل کا کاروبار تقریباً ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ ملک کی ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن کی طرف سے دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق عالمی وبا کے بعد سے ٹیکسٹائل انڈسٹری سے جڑی کم از کم 70 لاکھ نوکریاں ختم ہو گئی ہیں۔ وائس آف امریکہ کی سمن خان نے کچھ مل مزدوروں سے بات کی۔
جتنی سیلری منیمم ویجز اس ٹائم ہے، وہ ایک ورکر جو ہے نا، وہ اگر اس کے 4-5 بچے ہیں یا وہ رینٹ پہ رہ رہا ہے تو اس کا اس میں گزارا نہیں ہوتا۔ تو اوپر سے اگر کوئی اللہ نہ کرے ایسا مسئلہ بن جائے، کوئی فیکٹری بند ہو جائے، اس کا روزگار ختم ہو جائے، تو پھر تو بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ فیکٹری بند ہونے سے ہزاروں گھروں کے گھر جو ہے نا وہ بند ہوتے ہیں، اور ایک فیکٹری چلنے سے ہزاروں گھر چلتے ہیں، تو مسئلہ بنتا ہے اگر ایک فیکٹری بند ہوگی تو اتنے سارے ورکرز کو۔ اسی لیے ہے کہ جب اتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ بےچارے کسی آس پہ آتے ہیں نا، یہاں پہ تو کوئی آس لے کے آتے ہیں، جب اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بن جائے تو پھر اتنے سارے لوگوں کا روزگار جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔
سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ صبح کو فیکٹری کھلے گی یا نہیں کھلے گی، کام پر ہم آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ہمارے گھر کا خرچ کیسے چلتا ہے، کیسے نہیں چلے گا، یہ ساری ٹینشنیں لگی رہتی ہیں رات کو کہ صبح پتہ نہیں کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا ہے، کام پر جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، یہ ملک کے حالات پتہ نہیں کیسے سدھریں گے، کیسے نہیں ہوں گے، ہمارے جیسے ورکر اگر گھر میں بیٹھ جائیں گے تو ہمارے گھر کیسے چلیں گے۔
ایک دن بھی میری یہاں پہ لاسز ہوتی ہے تو وہ صرف میری پرابلم نہیں بنتی، وہ میرے گھر والوں کی پرابلم ہے، میری فیملیز کی ہے، اور اس کے علاوہ میں اگر رینٹ پہ رہتا ہوں تو وہ رینٹ کے لیے دینا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، بچے اسکول جاتے ہیں تو ان کی فیس کا مسئلہ بنتا ہے، ہاسٹل ٹیوشن کا مسئلہ بنتا ہے۔ ملک کے حالات جو چل رہے ہیں نا، اس وجہ سے یقین کریں کہ ایک وقت کا کھانا کھانا بھی ہے نا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جو ایک دن کی ہماری سیلری ہے نا، وہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ شام تک نا جو وہ بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ شام کو اگر بچے کبھی شام کو یہ کہتے ہیں نا کہ پاپا آئس کریم کھانی ہے، پاپا کچھ اور کھانا ہے، چلیں باہر آؤٹنگ پہ چلتے ہیں، تو ایک مزدور ورکر صرف یہ سوچ کے پریشان جو ہو جاتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے گھر کا کھانا خرچ پورا کروں یا میں ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھوں میں۔
لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بڑے پیمانے پہ بندش کا سامنا ہے۔ اس سے پہلے کبھی بجلی اور کبھی گیس کی بندش کی وجہ سے بحران رہا تو کبھی معاشی بحران کی وجہ سے پاکستان کی ٹیکسٹائل کی صنعت جو ہے وہ سفر کرتی نظر آئی۔ 70 کی دہائی میں فیصل آباد سے کپڑے کی صنعت میں قدم رکھنے والی جناب لمیٹڈ کی کہانی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ موجودہ بحران کیسے اس صنعت کو متاثر کر رہا ہے۔
ہم آئے ہیں فیصل آباد میں 1975 سے واقع چناب لمیٹڈ میں۔ ब्लीच व्हाइट फैब्रिक से काम का आगाज करने वाली इस टेक्सटाइल फैक्ट्री ने डाई और प्रिंट में कदम रखा और फिर गारमेंट्स और अपनी दीगर मसनूआत के बाइस मुल्की और बैन अल्कवामी सतह पर नाम कमाया। यूरोप और अमरीका में बैन अल्कवामी कंपनियों को मसनूआत फ्राहम करने वाली चनाब लिमिटेड इस वक्त अपनी गुंजाइश से निस्फ पर काम कर रही है।
जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सब्सिडीज़ फ्राहम की गई थी इलेक्ट्रिसिटी और गैस की मद में, वो विड्रॉ कर ली गई हैं रिसेंटली। 70 लाख मीटर जो है इन शेप ऑफ डाई प्रिंट एंड वाइट फिनिश्ड फैब्रिक्स हम महीने का हमारी कैपेसिटी है। अभी हम 30 लाख मीटर जो हैं वो हमें अचीव किया है। तकरीबन 6 से 7 हज़ार लोग जो हैं हमारे पास, मेल भी और फीमेल्स भी काम कर रहे हैं। जब फुल स्विंग में थे तो ये तकरीबन हम 14,000 लोग जो है हमारे पास काम कर रहे थे।
लेकिन पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये पहला धचका नहीं है। अक्टूबर 2007 में कादिरपुर गैस फील्ड का शटडाउन।
अक्टूबर हमारा बड़ा मतलब स्टोरों के लिए होता है, न्यू ईयर आ रहा होता है, क्रिसमस होता है, तो हमें पहला जो डेंट वहाँ से पड़ा।
2008 में बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद होने वाला जलाओ घेराव।
जब वो हुआ तो 20 दिन यहाँ से कोई कंटेनर कराची नहीं गया। उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट थी, हम गए बागे उनके पीछे पड़े भी, लेकिन वो इतना मेस क्रिएट हो गया और तो इस वजह से चुनाव के जो ऑर्डर थे वो कैंसिल हुए। और वहाँ जो स्टोरों में होता है सिर्फ कैंसिल ही नहीं होता, वो उस पर मतलब है कि लीगल चले जाते हैं।
2012 से 18 तक बिजली और गैस की लोड शेडिंग, यूनिट के निरखों में इजाफा और कपास की पैदावार में कमी वक्तन फोक्तन पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पीछे धकेलने में हिस्सा डालती रही।
हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी एग्रो बेस है। 3 साल से कॉटन जो है जो 11 मिलियन होती थी वो होते होते वो 5 मिलियन तक पहुँच गई है। अब हमें इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, इम्पोर्ट के लिए पैसे नहीं है, इसलिए वो टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं। ऊपर से डॉलर जो है वो 280-290 रुपए में हो गया, 300 में डॉलर को लेके जब वो चीज़ हमारे पास आती है तो वो इतनी महंगी है कि वो इधर से वो पैसे बच नहीं रहे।
चुनाव लिमिटेड के मुख्तलिफ शोबों ने कमोबेश 5 सालों की मुकम्मल बंदिश भी देखी, जिसका असर उस वक्त यहाँ की वर्कर्स ने बराह रास्त बर्दाश्त किया।
जब हमारी फैक्ट्री क्राइसिस में चली गई तो उस वक्त हम सबको एक तरह से ऐसे महसूस हुआ कि हम सब जैसे हमारा एक रोजगार का जरिया बंद हो गया। तो जो बाहर फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं उसके लिए यही होगा कि वो चलनी चाहिए। जितनी ज़्यादा रोजगार के मौके होंगे हमारे मुल्क से बेरोजगारी ख़त्म होगी।
एक साल पहले ही अपने कारखानों का नए सिरे से आगाज करके चुनाब लिमिटेड वापस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आई है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत के उतार चढ़ाव का सामना करने वाले कारोबार के मुतासिर होने की ये वाहिद कहानी नहीं। मुख्तलिफ अदवार में इस सनत से मुंसलिक कारोबारी अफराद ने इन तमाम हालात का कहीं न कहीं सामना किया है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, फैसलाबाद।
पावरलूम्स पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक और अहम हिस्सा है, लेकिन बिजली की बढ़ती कीमतें, टेक्सटाइल के शोबे के लिए कपास की गैर तसली बख्श दरामदी पॉलिसी और टैक्सों में इजाफा पावरलूम्स की सनत से जुड़े अफराद के लिए मुश्किलात की वजह बन रहा है। मुल्क में मौशी बहरान से टेक्सटाइल का शोबा किस हद तक मुतासर हो रहा है ये तो हमने जाना कुछ हद तक, जो टेक्सटाइल सेक्टर की जो बड़ी मशीनरीज हैं या बड़े सनती यूनिट्स हैं उनसे। फैसलाबाद में पावरलूम मालकान जो हैं वो क्या कहते हैं इन हालात में, उनसे जानते हैं।
फैसलाबाद के मोहल्ला रसूलपुरा में दाखिल हूँ तो घर घर से बर्की खड़ियों की आवाजें आती हैं। पावरलूम चलाने वालों में शौकत अली भी शामिल हैं। गुज़िश्ता 25 सालों में शौकत ने इस काम में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन पहली बार इनकी फैक्ट्री में मौजूद 28 मशीनें बंद पड़ी हैं और 20 से ज्यादा वर्कर्स को उन्हें काम से जवाब देना पड़ा है।
काम ही यही था फैसलाबाद में इंडस्ट्री का।
फैसलाबाद में तो काम ही सिर्फ पावरलूम्स और इंडस्ट्री का था। हमने भी यही सोचा था कि बेहतरीन काम है, अच्छा रोजगार मिलता था। अब तो हम रोजगार से भी तंग हुए हैं। धागे का रेट बढ़ता है लेकिन कपड़े का रेट नहीं बढ़ता। कपड़ा 8-10 रुपए फी मीटर नुकसान में जाता है। हमने यही सोचकर बंद करने का फैसला किया है कि जो नुकसान में पैसे जा रहे हैं घर बैठकर कम से कम उन पैसों से घर का चूल्हा जलता रहे।
इतने बुरे हालात।
کاٹن پاور لومز انڈسٹری کی حالیہ مشکلات کی وجہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور ٹیکسوں میں غیر معمولی اضافہ ہے. ایک دور تھا جب چودھری محمد نواز 150 پاور لومز پر مشتمل 2 یونٹ کے مالک تھے. 2015 میں انڈسٹری پر آنے والے بحران کے باعث انہیں ایک فیکٹری فروخت کرنا پڑی اور دوسری ٹھیکے پر دے دی. اس دوران انہوں نے پراپرٹی کا کام شروع کر دیا. 2019 میں حالات کچھ بدلے تو وہ پھر سے کپڑے کی بنائی کے کاروبار میں واپس آئے, لیکن گزشتہ 1.5 سال سے حالات ایک بار پھر ناسازگار ہو گئے.
جو 40 لوگوں والا یونٹ نا, اس کا آپ سمجھیں کہ 7 لاکھ اس کا بجلی کا بل آ رہا ہے, تو اتنی اس کی وہ لیبر کا خرچہ آ رہا ہے مہینے کا. 14 لاکھ روپیہ تو اس کو یہ پڑ گیا نا, یارن اور سارا کچھ پیچھے رکھ لیں تو جب ہم اپنی یا کنورجن پہ کر رہے ہیں یا سارا کچھ کر رہے ہیں, ہمیں 12 لاکھ ملتا ہے. 2 لاکھ تو ہم لاس کر رہے ہیں, لیکن ہم وہ چلاتے ہیں اس لیے ہیں کہ کوئی 2 مہینے اچھے آ جائیں گے.
مالکان کے علاوہ مزدور بھی روزگار کی حالات سے مطمئن نہیں.
جو بات ہے 30 سال ہو گئے میں کام کرتے ہیں.
30 سال سے لوم فیکٹریوں میں کام کر رہا ہوں. پہلے کام ٹھیک چلتا تھا لیکن اب حالات برے ہیں. مزدور کی دہاڑی سے گھر کے خرچے, بچوں کی پڑھائی, گھر کے بل پورے نہیں ہوتے. خود بھی ہم مسافر ہیں, چنیوٹ سے فیض آباد کام کرنے آتے ہیں. یہاں کی رہائش اور کھانے پینے کا خرچہ بھی ہوتا ہے جو پورا نہیں ہو رہا. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, ہمیں بھی فکر ہے کہ کہیں ہمارا کھانا بھی بند نہ ہو جائے.
فیکٹریاں بند ہونی پہ, یہ بھی کھاتا بند ہو گیا تو ساڈا کی بنوں گا.
آل پاکستان کاٹن پاور لومز ایسوسی ایشن کے مطابق پاکستان میں مجموعی طور پر تقریباً 4 لاکھ پاور لومز رجسٹرڈ ہیں, جن میں سے تقریباً 2.5 لاکھ فیصل آباد میں ہیں, اور ان میں سے بھی تقریباً 30% اس وقت بندش کا سامنا کر رہی ہیں. ایسے میں اس انڈسٹری سے جڑے افراد معاشی بدحالی دور کرنے کے لیے حکومتی اقدامات کی جانب دیکھ رہے ہیں. سمن خان, وائس آف امریکہ, فیصل آباد.
اور حکومت کیا اقدامات کر سکتی ہے اور کہ پاکستان کا ٹیکسٹائل کا شعبہ جو ہے وہ اس قابل ہو کہ وہ بغیر کسی سرکاری مراعات اور سرپرستی کے عالمی مارکیٹ میں مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکے, اور یہ کہ اسی شعبے میں نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال کس حد تک ہو رہا ہے اور نئی تحقیق ہمیں کیا بتاتی ہے, اس حوالے سے بات کرتے ہیں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی آف فیصل آباد کے ڈاکٹر تنویر حسین سے. ڈاکٹر تنویر, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اس بات میں کتنی جان ہے کہ ٹیکسٹائل کا شعبہ صرف حکومت کے دیے گئے سازگار پیکیجز کی وجہ سے ہی چل رہا ہے اور بہت زیادہ کمپیٹیٹو نہیں ہے؟
جی, پاکستان کو جو شیئر ملنا چاہیے تھا اور جو نہیں ملا, اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ویلیو ایڈیشن کا نہ ہونا, دوسرا پروڈکٹ ڈائیورسیفیکیشن کا نہ ہونا, اور تیسرا انوویشن کا نہ ہونا. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ یہ جو ریجنلی کمپیریٹیو جو انرجی ٹیرفز ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. اگر ہم بات کریں بنگلہ دیش کے ساتھ, جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو بنگلہ دیش کی جو ایکسپورٹ ہم سے زیادہ ہیں, تو اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی ویلیو ایڈیشن ہے. مثال کے طور پہ اگر بنگلہ دیش کی ٹوٹل ایکسپورٹ آپ دیکھیں تو اس میں 46 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ میں جو 94% جو شیئر ہے وہ گارمنٹس کا ہے, اور اگر پاکستان کی ایکسپورٹس دیکھیں 19.3 بلین ڈالر کی جو لاسٹ ایئر ہوئی تھی, اس میں گارمنٹس کا شیئر جو ہے وہ صرف 45% ہے. تو اب یہ جو گارمنٹس ہیں ٹوٹل, یہ ان کی جو مارکیٹ ہے دنیا میں, یہ تقریباً 490 بلین ڈالر کی گارمنٹس کی مارکیٹ ہے, جبکہ ٹریڈیشنلی پاکستان جو ہے اس کا فوکس رہا ہے ہوم ٹیکسٹائل کی مارکیٹ پہ یا میڈ اپس کی مارکیٹ پہ, جو کہ تقریباً 80 بلین ڈالر کی مارکیٹ ہے. تو 80 بلین ڈالر کے اوپر فوکس ٹریڈیشنلی ہم نے کیے رکھا, جبکہ بنگلہ دیش اور ویتنام نے جو فوکس کیا وہ گارمنٹ پہ کیا, جو کہ ایک بڑی مارکیٹ تھی. تو سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. جیسے اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش میں جو گارمنٹس کے یونٹ ہیں تقریباً 4000 سے زیادہ ہیں, جبکہ پاکستان میں قابل ذکر جو یونٹس ہیں ان کی تعداد 1000 سے بھی کم ہے.
لیکن یہ تو حکومت کا کام نہیں ہے ڈاکٹر تنویر کہ وہ پتہ کرے اور وہ بتائے, اور اس لحاظ سے خیر ریسرچ ہو سکتی ہے, پتہ چلنا چاہیے کہ کون سے ایلیمنٹس جو ہیں وہ باہر موجود ہیں اور کتنی بڑی مارکیٹ کس سیگمنٹ میں ہے. اس لحاظ سے یہ انڈسٹریلسٹ کا کام نہیں ہے اس کو دیکھنا.
اس میں ایسا ہے کہ انڈسٹریلسٹ نے دیکھنا ہے اس کی کس چیز میں پروفیٹیبلٹی ہے. اگر انڈسٹریلسٹ فیل کرتا ہے کہ اس کو کاٹن کے یارن ایکسپورٹ کر کے اور فیبرک ایکسپورٹ کر کے ہی اس کی پروفیٹیبلٹی انف ہے, تو وہ اتنا انسینٹیوائز نہیں ہوگا کہ وہ گورنمنٹ کی طرف جائے. اب یہ دیکھنا ہے گورنمنٹ کا کام.
یہ کوئی شارٹ ٹرم اپروچ نہیں لگتی آپ کو؟
वही ना वही, ये अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें लोग इंसेंटिव फील करें गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करने का। अब एट द एंड ऑफ द डे जो भी इन्वेस्टर है उसको जहां भी प्रॉफिटेबिलिटी नजर आएगी, चाहे वो रियल स्टेट में नजर आए, तो वो तो वहीं इन्वेस्ट करेगा। तो जब गवर्नमेंट में उसको इंसेंटिव नजर आएगा तो वो उसमें इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, उसको इंसेंटिवाइज करना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव एरिया है, और लेबर इंटेंसिव एरिया से जैसे हम आबादी के लिहाज से दुनिया का पांचवा बड़ा मुल्क है, तो हमें लेबर इंटेंसिव एरिया पे काम करने की ज़रूरत है।
डॉक्टर, एक लिहाज से अगर हम, आपने जिस तरह से कहा कि इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, एक बड़ा जो परसेप्शन है वो ये है कि टेक्सटाइल के शोबे को हर तरह की मुराद दी जाती हैं, चाहे हम वो एक्सपोर्ट पे किसी भी तरह के इंसेंटिव्स हों या बिजली और गैस पे उनको जो है वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया जाए। ऑलरेडी 10-15% का बेनिफिट उनको दिया जाता है, तो इससे ज़्यादा कितना इंसेंटिवाइज करेगी गवर्नमेंट?
वो उन टर्म्स में इंसेंटिवाइज करने का मैं बात नहीं कर रहा, वो तो सारे रीजनली कंपेरेटिव रेट्स के ऊपर नजर रखना और उस रेट्स देना, ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। लेकिन ये कि लोग गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करें, अब गवर्नमेंट में उनको प्रॉफिटेबल उसके लिए जो फैसिलिटेशन है वो करना जो है ना, वो गवर्नमेंट का काम है कि थोड़ा सा फैसिलिटेट करें या इंसेंटिवाइज करें कि लोग गवर्नमेंट के यूनिट ज्यादा से ज्यादा लगाएं, चे जाए कि वो उसकी बजाय, अब रियल स्टेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट काफी लोग करते हैं, उसकी बजाय वो गवर्नमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करें। अब ये देखने की बात है कि वो कौन से इंसेंटिव हों के लोग गवर्नमेंट की तरफ जाएं।
तो आपका क्या फीडबैक है इस पे कि या तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज किया जाए या उसके पैरेलल ऐसे कोई ऑप्शंस ड्रॉ किए जाए इसमें, और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं?
रियल स्टेट की अगर जी अपने बेनिफिट्स अपनी जगह हैं, लेकिन उससे वेल्थ किसी कॉम की जनरेट नहीं होती, क्योंकि उसमें आपने एक प्रोडक्टिव लैंड को नॉन प्रोडक्टिव कर दिया है। जबकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर इंसेंटिव देते हैं तो आप वेल्थ जनरेशन करते हैं, क्योंकि आप वैल्यू एडिशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आप एक कम वैल्यू के रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे होते हैं हायर वैल्यू वाली प्रोडक्ट में। तो दुनिया में जिस कॉम ने भी तरक्की की है वो वैल्यू एडिशन से की है कि लोअर वैल्यू के रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बदौलत हायर वैल्यू एडिड में। तो हमारा जो फोकस है वो होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे।
तो आप समझते हैं कि अब जबकि मौशी बहरान है मुल्क में और इम्पोर्ट्स के हवाले से हम देख रहे हैं काफ़ी कलकने हैं और मुश्किल हो रही है, अभी कुछ देर पहले हम उस हवाले से रिपोर्ट्स भी देख रहे थे, तो कितना नुकसानदेह है ये इस वक्त इंडस्ट्री के लिए मौजूदा मौशी बहरान?
देखिए, बेहद नुकसानदेह है। इस वक्त हमारे पास असल में एक बड़ी विंडो थी अपॉर्चुनिटी की, वो ये कि चाइना जो है वो दुनिया में $300 बिलियन से ज़्यादा की टेक्सटाइल और क्लोथिंग एक्सपोर्ट करता है। अब चाइना में जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ रही है, और दूसरा चाइना हाईटेक इंडस्ट्री में भी जाने की कोशिश कर रहा है, तीसरा यूरोप और अमेरिका चाह रहे हैं कि चाइना के अल्टरनेटिव जो है ना उनको सोर्सेज मिले जहां से वो चीज़ें सोर्स करें। अब वो चाइना का जो गैप होगा वो किसी ने तो कैप्चर करना है। अब इस वक्त अगर पाकिस्तान ने 1-3 साल के अंदर अंदर वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग ना की तो ये जो चाइना का अल्टरनेटिव है ये फिर कोई और मुल्क जो है वो उसको ले लेंगे।
तो आप समझते हैं डॉक्टर मीर, आप समझते हैं कि आलमी सतह पे जो तहकीक हो रही है इस शोबे में, और खासतौर पर आपने भी जिस तरह से हवाला दिया कि अभी एक क्वेश्चन निकल रहा है बिकॉज चाइना में लेबर एक्सपेंसिव हो रही है और जो टेक्नोलॉजीज इस वक्त खासतौर पर दुनिया में इस्तेमाल की जा रही हैं, कितनी फैक्ट्रियाँ हैं हमारे पास जो इससे फायदा उठा पाई है और वो इन जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उस पर शिफ्ट कर सकी हैं?
देखिए, इसमें पाकिस्तान में हर तरह के यूनिट्स हैं, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट्स भी हैं, यानी स्पिनिंग के ऐसे ऐसे यूनिट्स भी हैं जहाँ पे यूरोपियन लेटेस्ट मशीनरी है। इसके अलावा डेनम के लेटेस्ट प्लांट हैं और इतने प्रोग्रेसिव यूनिट्स भी हैं कि जो दुनिया में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है या जो आइडिया आता है उसको अडॉप्ट करने वाले लोग भी हैं, और मीडियम वाले भी हैं और SMEs भी हैं। अब SMEs जो है ना उनको बेसिकली सपोर्ट करने के लिए अब गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे जो SMEs के पास अपनी ऑपरेशनल एक्सीलेंस अचीव करने के लिए उनको गाइडेंस की, उनको ट्रेनिंग की, उनको इस तरह की फैसिलिटेशन की ज़रूरत है कि वो फीड करें। अब जो बड़े यूनिट्स हैं वो तो खुद अपने तौर पे कर लेते हैं, लेकिन SMEs का जो HR है उसको अपग्रेड करना, उनकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना। मिसाल के तौर पे आप कॉटन की जिनिंग फैक्ट्रीज को ले लें, हमारे पास जो जिनिंग फैक्ट्रीज हैं वो ये SME है, और
तो ये वो अभी आप समझते हैं कि हर तरह के यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनवीर, आप हमारे साथ इस हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और खासतौर पर टेक्सटाइल के हवाले से कितना काम हो रहा है।
क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है।
और प्रोग्राम के आखिर में बात करते हैं फैसलाबाद शहर को, जो दस्तयाब बुनियादी सहूलतें हैं उनकी। एक तरफ तो 500 से ज्यादा सनअती यूनिट्स का ये शहर मौशी लिहाज से बहुत अहम है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी तरक्की के लिए ना कोई मास्टर प्लान है और ना ही सनअती फजले को ट्रीट करके दरिया में फेंकने का कोई इंतजाम। सनअतों से निकलने वाला फजला फैसलाबाद के रिहायशियों के लिए कितना परेशान कुन है और इसका हल क्या है, जानते हैं समन खान की रिपोर्ट में।
गंदा नाला जो हमारे दरवाजे के आगे गुजरता है ना, इसका पानी नलकों में निकलता है ऊपर से, तो वो पीने के काबिल नहीं है पानी, इसलिए हम बोतल लेते हैं या गैलन लेते हैं रक्षे वाले से फिर पीते हैं।
पीने का पानी हम यही मजबूरी है कि नहीं ले सकते पैसों का, तो यही पी रहे हैं, पी पी कर बीमार हो रहे हैं। मेरे खुद के गुर्दे खत्म हो चुके हैं, हमारे बच्चे आए दिन बीमार है, किसी के पेट, किसी के मोशन, किसी को बुखार।
34 लाख आबादी के शहर फैसलाबाद में पीने के साफ पानी और गंदे पानी के निकास का मसला सिर्फ परवीन और नसरीन के घरों तक महदूद नहीं। पीने का पानी और सीवरेज के निजाम का जिम्मेदार इदारा वासा ताहाल 70% आबादी को पीने का साफ पानी फराहम करने और 75% आबादी को गंदे पानी के निकास की सहूलत पहुंचा सका है। शहर के मुजाफात में बगैर मनसूबा बंदी के भर्ती आबादी और 300 से ज्यादा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज वासा जैसे सरकारी इदारों के मौसर तौर पर काम करने में रुकावट हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर ले करने में काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और टाइम चाहिए होता है। जो डोमेस्टिक है वो ग्रेविटी से जाता है, अपने मामूल के फ्लो से बहता है, लेकिन जब इंडस्ट्री वाले इसको पंप करते हैं तो वो सारे एरिया का जो सीवरेज सिस्टम है वो चोक हो जाता है। तकरीबन डेली जो हम 31 करोड़ गैलन पानी हम डिस्पोज ऑफ करते हैं शहर से बाहर, 93% पानी है वो अनट्रीटेड फैसलाबाद का वो जा रहा है रिवर सिस्टम में।
फैसलाबाद के मगरिब में 480 एकड़ रकबे पर वाकिया चुकेरा सेगमेंटेशन तालाब उन चंद जराए में से एक है जहां शहर के 20% घरेलू और सनअती फजले को साफ किया जाता है।
यहां पे सेडिमेंटेशन का मतलब ये है कि इसके अंदर जो ज़रात हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। 1998 के बाद इनकी सफाई नहीं हुई, इसके अंदर अलॉट ऑफ स्लज जो है वो इकट्ठी हो गई है। जो वेस्ट वाटर का फ्लो है वो भी बढ़ गया है, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो गया।
लेकिन माहिरीन समझते हैं कि अगरचे पाकिस्तान की मईशत के लिए सनअती तरक्की अहम है, मगर इसके साथ साथ गंदे पानी को साफ करने की मौजूद सहूलतों में सरमायाकारी भी जरूरी है।
इसके साथ मल्टीपल विलेजेस हैं, तो पानी अगर नीचे वो सीप कर रहा है और एक्वीफर बहुत हाई है तो ऑब्वियसली जो माइक्रोब्स हैं वो जब मिक्सअप होंगे आपके ग्राउंड वाटर के साथ और वही ग्राउंड वाटर जब पंप किया जाता है तो ऑब्वियसली वो एक सोर्स है। यही पानी लग रहा है विदाउट एनी ट्रीटमेंट फसलों को, जब वो धातों वाली हम सब्जियां खाएंगे ज्यादा अरसे के लिए तो उससे भी डिफरेंट किस्म की बीमारियां होती हैं।
इन्हीं तालाबों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए जंगली हयात के आलमी इदारे WWF ने 2017 में वासा और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के साथ मिलकर फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड का मंसूबा शुरू किया।
150 शीट्स के साथ ये मंसूबा स्टार्ट किया, हमें इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो मिले, फिर हमने इसको एक्सपेंड करके 200 शीट्स फर्दर जो हैं वो यहाँ पे लगाई। ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स हैं ताकि बाकी जो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी इन प्रोजेक्ट की तरफ मरगूब किया जाए।
कुछ ऐसे पौधे जो पानी के अंदर ग्रो कर जाते हैं उनकी जड़ें हैं, और जो जड़ें हैं उनके मेटल्स हैं उनको भी रिमूव करती हैं और प्लांट्स के अंदर चले जाते हैं मेटल्स। इसी तरह जो जड़ें हैं वो एक बड़ा अच्छा हैबिटेट प्रोवाइड कर रही हैं, जहाँ पे हमने बतखें देखी हैं, अभी बतखें यहाँ पे रह सकती हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका पानी अब साफ हो रहा है।
माहिरीन कहते हैं कि सनअती शहर होने के एतबार से फैसलाबाद को फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड के अलावा सनअती फजले को साफ करने के मुख्तलिफ नौयत के दीगर मनसूबों की भी जरूरत है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, फैसलाबाद।
इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360 से। और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
نن شپې په خبرونو کې د طالبانو حکومت د مشروعیت لپاره د امریکا شرطونه. واشنگتن یو ځل بیا ویلي که طالبان مشروعیت غواړي نو د افغانو میرمنو او نجونو حقونو ته دې درناوی وکړي. طالبان بیا د افغانستان کورنۍ مسأله بولي. خیبر پختونخوا او بلوچستان کې نامنې افغانستان ته چیرمه خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د وسلوالو ډلو په حملو کې زیاتوالی راغلی. د پاکستان پوځ وایي چې هر ورځ نږدې اویا عملیات کوي. او د ایورست څوکې ته مزل د لومړي ځل لپاره یو افغان غرختونکي وکولی شول د ایورست غره ته پورته شي. د ویلي چې د تاریخ جوړولو لپاره ځان د غره څوکې ته رسولی دی.
السلام علیکم، ماښام مو په خیر. نن چهارشنبه د می د میاشتې 24مه نیټه ده. تاسې دا او زموږ نورې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي که طالبان مشروعیت غواړي نو د افغانو میرمنو او نجونو حقونو ته دې درناوی وکړي. بلخوا یو شمېر معترضو میرمنو د طالبانو په زندانونو کې د خزینه بندیانو په وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلال عزیز څخه اخلم چې د همدا اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلال عزیز صاحب، د افغان میرمنو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو تازه جزئیات څه دي؟
متحد ایالاتونو واک ته د طالبانو له رسیدو او پر افغان میرمنو د محدودیتونو له وضع کېدو وروسته په وار وار افغان میرمنو ته د حقونو د ورکړې او د تعلیم او کار په شان مسایلو کې د هغوی د حقونو د درناوي مسله یاده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی ویان ماتیو میلر پرون یو ځل بیا د امریکا پخوانی موقف تکرار کړ او ویل په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو ځپلو ته دوام ورکړي نو دا به هغوی ته ډېره سخته وي چې مشروعیت ترلاسه کړي. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ د امریکا کانګرس د کانګرس غړو د بهرنیو چارو وزارت په مختلفو مواقعو کې پر افغان میرمنو د طالبانو محدودیتونه غندلي او هغوی ته د حقونو د ورکړې خبره کړې ده. طالبان وایي چې هغوی د اسلامي اصول او د شریعت پرانا کې افغان میرمنو ته حقونه ورکوي، اما د کابو دوه کاله په تیریدو سره تر اوسه هم نه یوازې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي بندي، بلکې د پوهنتونونو دروازې هم د ښځو پر مخ تړل شوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو او نجونو د محدودیتونو په دوام غبرګون وښود او ویل که طالبان د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي نو د میرمنو او نجونو ځپل دي ودروي.
مونږ طالبان هڅوو چې د بشري حقونو محدودول او د میرمنو ځپل ودروي. مونږ پوهیږو چې طالبان نړیوال شناخت غواړي، خو د دې لپاره چې نړیوال شناخت ترلاسه شي هغوی باید مشروعیت ترلاسه کړي. د کوم ځای چې هغوی د خپلو خلکو ځپل ته دوام ورکوي دا ډیره ستونزه ده چې ترلاسه شي، په خاص ډول کله چې هغوی د هیواد دننه پر میرمنو ناوړه بریدونو ته دوام ورکوي.
متحده ایالات په داسې حال کې د افغان میرمنو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوي چې په کابل کې یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو پر ناوړه وضعیت د انتقاد تر څنګ د نړیوالې ټولنې څخه د طالبانو د زندانونو د څار غوښتنه کړې ده. دا میرمنې چې د شنبه های ارغوان غورځنګ غړي دي د کابل د یو ناڅرګند ځای څخه ویلي چې د طالبانو په حاکمیت کې د افغانستان اوسیدونکي هیڅ ډول خوندیتوب نه لري.
ما خواهان نظارت نهادهای ملی و بین المللی از زندانهای طالبان هستیم و از جامعه جهانی و مردم افغانستان می خواهیم تا جهت رهایی فوری استاد رسول پارسی و متی الله ویسا از زندان طالبان به این گروه فشارهای جدی وارد نمایند.
استاد رسول پارسی باید آزاد گردد. نتی الله ویسا باید آزاد گردد. ما خواهان نظارت بر زندانهای طالبان هستیم. حق، عدالت، آزادی.
د میرمنو پیلامه کې راغلی د وغوی او د هشت صبح رسپانی په ګډون د دینو مطبوعاتي ادارو په تحقیقاتي راپورونو کې څرګنده شوی چې د بندیانو په ځنګړې توګه د خزینه بندیانو حالت د تاسف وړ دی او زندانیان عادلانه محاکمه کېدو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د افغان خزینه فعالانو بیلابیلو ډلو د طالبانو په وړاندې د یو آنلاین کمپاین په پیلولو سره له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د طالبانو سره تعامل ونه کړي. د راپورونو پر اساس طالبانو په افغانستان کې د واک په بیا ترلاسه کولو سره یو شمیر ښوونکي، مدني فعالان، د بشري حقونو، میرمنو د حقونو فعالان او خبریالان نیولي او بندیان کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نما هم په خپل تازه راپور کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو په هکله اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د معترضو میرمنو وروستۍ څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د اسلامي او شرعي اصولو په چوکاټ کې میرمنو ته د حقونو د ورکړې خبره کړې ده.
د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او د دې کمیټې دیموکرات غړي ګریګوري میکس د افغانستان څخه د وټلو پاړه په بهرنیو چارو وزارت کې محرم اسناد لیدل دي. د دغه وکیلانو خبرګون څه؟
مایکل مکال د ویلامي په خبرولو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن څخه مننه کړې ده، اما ویلي دي چې له افغانستان څخه د وټلو پاړه د محرم اسنادو پاړه خبري نشي کولای. مکال ویلي دي چې مخالفینو حق درلود او باید د هغوی غږ اوریدل شوی وای. مکال په دې لامه کې زیاته کړې ده چې د یادې کمیټې نورو غړو ته هم باید د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوه محرم اسنادو د کتلو اجازه ورکړي. مایکل مکال د څو خایسي له افغانستان څخه د امریکا د وټلو پاړه تحقیقات کوي او یو شمیر جمهوریت غوښتونکي او دیموکراتان وایي چې د امریکا د وټلو د پروسې پاړه پوره شفافیت نشته. شکر
ډیر عزت مننه کوم چې زاسر په خیر اوسئ. افغانستان ته څیرما خیبر پختونخوا او بلوچستان یلتون کې د وسلوالو ډلو په حملو کې پر روان کال کې د سولې نزيات امنیتي سرتيري وژل شوی دي. نن هم په شمالي وزیرستان کې په یوزانمر کې بریټ کې دوه پوځیان او یو پولیس وژل شوی. پاوس 13 میاشت ویلی و چې هر ورځ نګدې او یا پوځي عملیات کوي. نور جزئیات د شاهناز نفیس پر ریپورت کې.
د مئی په دیرشتما د پښتونخوا په هنګو کې د هنګری د تیلو او غازو په شرکت حمله، په دویشتما په شمالي وزیرستان کې د جنو د دوه سکولونو په بمونو الوزیدل، او د هغې نه وړاندې په بلوچستان، وزیرستان او لکی مروت کې په حملو کې نږدې اوه پاکستانی پوځیان وژل شوي.
The non-state actors basically پختونخوا او بلوچستان چې کوم د پاکستان کې د وسایلو نه مالامال دي، کدا سو په بجلی ته وګوري، کدا سو تیل ته وګوري، کدا ګیس ته وګوري، نو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې زیات دي. نو دلته واقعیت دی پر کیږي چې د non-state actors دا وړي چې په دې وسایلو باندې مونږه قبضه وکړو یا مونږه دلته چې کوم دهشتګردي واقعیت وکړو، دا ریاست مجبوره کړو چې زموږ په خبرو باندې یا زموږ په ټرمز اینڈ کنډیشن باندې راشي.
د سیمې د اکثرو سیډورکو د تمو برخلاف 2013 کال افغانستان ته سیرما په دوه ایالتونو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په پاکستانی پوځیانو او پولیسو باندې حملو کې زیاتواله لیدل شوې ده. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتی د مطالعې د سیډنیز ادارې شمیرې ښایي چې د جنوري نه د اپریل تر پایه پورې په یادو ولایتونو کې نږدې 190 ترهګریز بریدونه شوي دي.
مخکې هم دا عملیات به خو مختلف خلق بټاګی شي د پدې زلبانی په کوم روان چې دی کې د ټول نزيات ټارګټ کیږي چې کوم هغه سکیورټی فورس دي. مختلف وجوهات دي خو یو اهم وجه دا ده چې دغه یو فرشر ډیولپ کوي چې کوم مذاکرات ماتل شوی دي یا ناکام شوی دي، دغه باندې آماده کول دي حکومت او دغه شرایط منل دي، او د سره سره یو خودل دي چې هغه پرزنشتا هغه کولای شي چې هغه هر یو ځای ټارګټ کی نو دغه صلاحیت هم داغه کوشش کوي چې په دغه د کوم عملیات دی دا وخوي.
د پاکستان د پخوانی لومړي وزیر عمران خان د حکومت پر وروستي کال کې په حکومتي کچا پاکستانی طالبانو سره خبري او د هغوی بیرته په پاکستان کې د میشتولو په اړه جرګي مرکه پیل شوې وه. خو اوسنی حکومتی او پوزی مشرانو په ظاهره دغه تګلارا رد کړی دا
کله څومره پوره ٹی ٹی پی سره مذاکرات دي هغه خو دا پاکستان تحریک انصاف چې کوم وروستو حکومت او پاکستان کې هغه دا باقاعده ایجنډا وا او باقاعده یو نظریه وا چې هغه دې خلکو سره مذاکرات کوي زموږ چې کوم حکومت کم کې پیپلس پارټي برخه لري پیپلس پارټي یو واضح لائن دی چې هغه نان سټیټ ایکټر سره نه خبره کول غواړي بلکې ریټ آف گورنمنٹ باندې چې کوم دی زموږ کلیئر کٹ سٹینڈ دی چې ریټ آف گورنمنٹ
سول سوسائٹی یو فریشر ہم وہ چرا تاسو کا مذاکرات کوئی تاسو خلق پہ اعتماد کے نخستے مقامی خلق نظمہ خلدار جی دغا بدری مغت وجوہات کے دش
بخیبر پختونخوا او بلوچستان کے دا کڑکیچن وضعیت یو ثبوت دا ہم دے چی پاوس تیرہ میاشت ویلی وو چی دوی ہر رس دا استخباراتی معلوماتو پر بنسٹ شوخوا اویا چانیس عملیات کوی پاکستانی فوج دغه راز وای چې تر اوسه یې سوالسوا مشکوک ترکر نیولی او یو سل اویې وجلی دی حکومت او پوز د دې بریدو نپړه په پاکستانی طالبانو او بلوچ بیلتون غختون کو ډلو باندې اچوي شیناز نفیس امریکا غږ واشنگتن
په سیمه کې د نامنیو او په کور دننه لولس سره د طالبانو د چال چلند په اړه په پاکستان کې د طالبانو د پخواني سفیر مولا عبدالسلام ضعیف سره خبرې کوم چې دی همدا اوس په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. ضعیف صاحب سلامونه او نیکی هیلې. پاکستان د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی ټاکلی دی. د افغانستان په اړه د اسف دوراني څرګندونې اکثرا توندې وي. تاسې د څومره پیژنئ او ټاکنه یې څومره په ځای بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو اوریدونکو ته نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د پاکستان استازی ټاکل د افغانستان لپاره تر اوسه په دې باندې داسې یو مشکل شی نشته چې دوی د افغانستان سره یو خاص استازی ولري وټاکي، ځکه دلته سفارتي اړیکې شته، ډیپلوماټیکې اړیکې شته او امنیتی اړیکې شته. نو زه نه پوهېږم چې دوی به دا استازی څه دپاره ټاکلی. اما دا بله دومه خبره چې تاسو د یو چا په اړه وکړه چې اسف درنونی دي، هغه ما نه دي اورېدلي. نه پوهېږم چې څه ویل.
آیا تاسو کله له اسف درنی سره مخامخ لیدلی دی او د هغه سیاسي دریځ باندې پوهېږئ؟
نه پوهېږم، لیدلی به مې یا ته مې نه راځي.
صحیح. د افغانستان له بل ګاونډي ایران سره هم لانجې په بیسارې توګه زیاتې شوې دي. ایراني چارواکو جدي اخترونه ورکړي دي. خای د هلمند اوبو په موضوع کې هیڅ کله داسې نه وي چې د ایران کوم ولسمشر د افغانستان ته خبرداري ورکړي وي. اما د طالبانو په حاکمیت کې ایراني چارواکو ویل چې کارتیاوي د طالبانو غوګونه تاوي. تاسې وضعیت څنګه ارزوي؟
فکر کوم چې دا یو مطبوعاتي جنگ دی او مطبوعاتي جنگ کې ایرانیان مهارت لري په تبلیغاتو کې، په پروپاګند کې او په پیشرو کې دوی ډېر مهارت لري. کېدای شي دا د یو چار په توګه باندې استعمال کړي، خو هیڅکله فکر نه کوم چې دوی دغه وانایي دغه وړتیا ولري چې کومه دعوه چې کوي هغه په عمل کې پیدا کړي. افغانستان کله هم د دوی سره د مشکلاتو لار نه ده غوره کړې او نه غواړي. او یو معقول دریز لري، د اوبو مشکل یوازې د ایران مشکل نه دی، دا د افغانستان خپل مشکل دی. دا د څو کاله پرله پسې وچکلي او د باران کمښت افغانان د یو ناورین سره مخ کړي دي. زه د دې شاهد وم چې کله افغانستان ته راتلم، زه د زابل د لارې رالم، ما د دې منطقې خلک ولیدل چې څومره ځپلي وه او څومره محرومه وه په عین حال کې. خو زموږ دا زړه غوښته، دا زموږ غرونه دي، ټول اهلي سنن دي، د دوی دوی مشکل زموږ مشکل دي او په دې باندې ځورېږو. خو متاسفانه چې افغانستان ته رالو، افغانستان کې حالات تر دې هم بدتر دي. مشکلات اوبو مشکلات یو عام مشکلات دي او افغانان یې د یو تفاهم د لارې حل کوي. خو دا چې د ایران د حکومت موقف څه دي،
ذکر کوم دا غټنه رسې. صحیح. راځي بیرته افغانستان ته راشو. وړ مورز د طالبانو د قانون او پټرولیم وزیر په غیر مستقیم ډول لول سره د طالبانو له چلن نه شکایت وکړ. ولې ځینې طالبان له ول سره ښه چلن نه کوي چې له دې کابل یو لړ شکایتونه پورته شي وي دي؟
په مجموع کې چلن شدی الحمدلله داس ندی چې سړی په خواني حالت ته ولاړ سي د طالبان چلن یا د امارات چلن کم چې عفو یې کړی د باغه هغه چلن یې د خلکو سره شدی موږ چې هر وخت یو خبره کوو یا وزیران یو خبره کوي یا مشران یو خبره کوي هغه نورم توجه د طالبان دې ته راړي چې ولس باید متوجه شي ولس په اعتماد کې واخلي او ولس سره نږدې شي د ولس په مشکلاتو باندې ځان خبر کړي د ولس په غوښتنو باندې ځان خبر کړي د هغوی مشکلات ته ځان ورسي په وخت باندې دا تاکید ته اړ خوا څخه دی تام نشو د نظر غورځولی چې مشکلاتو به یې یو لوی تحول چې په افغانستان کې رالی حتما به مشکلات ته ځان سره راوړي د خلکو شکایتونه به یې خو دا چې د خلکو شکایتونه څنګه رافسي دا ټول تمرکز همدا دی ځکه ځینې مغریز کسان یا ادارې یا هیوادونه هغه غواړي چې د افغانستان په بېثباتۍ کې بیا هم لاس ولري او ملت او د خلکو په مابین کې ملت او حکومت مابین کې
که طالبان دا کوي چې امنیت تامین شوی دی چې اکثره خلک سره دا مانی چې په افغانستان کې په اکثره ولایتونو کې امن او امان دی خدای دې هم باید ومني چې دوی له ولس سره په خپل برخورد کې ستونزه لري دا هم یو حقیقت دی خلک شکایت لري ځینې وایي چې د طالبانو استخبارات د خاد او اکسا په څیر چلند کوي او هر ډول چې وغواړي خلک باندې نه وي حتی کورنۍ د مرګ او ژوند خبر نه مثلا د هوایي چلند ادارې یو پخوانی مشر ماموچاوي بي یو مثال دی دغه کس سم دا اوس ورک دی د قلم لارې د ټولنې مشر ویسا هم دا اوس بندې دی اما کورنۍ اجازه نه لري چې هغه لاغه سره وګوري دای بیلګی دی
که بای سپاسی چې کومې دوه بیلګی وویلې دا تر ډېره پورې ځکه معلومات نه پلرم حقیقت ولري خو دا سی وایي دا ته ورته پیشه موږ په عقیده دا چې ملت په اعتماد کې اخیستل او د ملت د غوښتنو ته مثبت جواب ویل دا هغوی سره ټولې نږدې کېدل د هغوی په مشکلاتو ځان خبرول او دا هغوی سره په داسې یو شکل باندې معامله کول چې هغه د ترحم دي لکه څنګه چې خدای تعالی جل جلاله موږ ته وایي چې رحم په خلکو باندې وکړي ترحم په خلکو وکړي دا هغوی سره په نرمه لهجه په نرمه طریقه باندې خپل سلوک او تعامل وکړي دا نورم ګټور کېږي دا نه وایم چې مشکلات به نه وي خو مشکلات به یې او هم به یې ځکه دا لوی تحول چې موږ وینو دا یو اسانه کار نه و مشکلات به خامخا لري خو نسبت چې په خاطر واقع مشکل نشته خو دا چې تر اوسه پورې هم دغه اداره کې شکایتونه پورته کېږي لکه دا تاسو شیاد کړه دغه ځینې دې ته ورته نور مشکلات یې باید نور هم توجه وشي ځکه موږ په هیڅ قیمت دا نه غواړو چې دا نظام دی بقا پیدا نکید بزای دا نظام استحکام او بقا دا د ملک فقط د افغانستان
bale
دا نظام د بقا لپاره دغه استحکام لپاره موږ هر وخت امزخ کړی دی د اصلاحات او کوشش کوو هم توصیه مو دای چی
bale ضعیف صاحب
چې هر طالب هر ارواقي باید ځان داسې جوړ کړي
ضعیف صاحب ما ستاسو نظریات اوریدلی دي ستاسو ټویټونه مې هم کتلی دي او کله نا کله تاسو مستقیم یا غیر مستقیم مشورې ورکوي او دغه شکایتونه پورته کوي اما که د افغانستان سیاسي فضا ته وګورئ غیر د طالبانو بل څوک په افغانستان کې سیاست نشي کولای آیا موافق یاست چې سیاست د طالبانو په انحصار کې ده هغه چې په افغانستان کې دي یو ډول نظر بند ښکاری او نور خو بیل دي هم په بهر کې دي او خبرو ته څوک وګ نه نیسي
واقعا د سیاسي فعالیتونو لکه تاسو چې یاد کړل تنظیمونه او یا ټولنیزې ادارې دا تقریبا ملغا شوی دی د وزارت عدلیه د خاص کمی اعلان شوی دی او دا فدی باندې تر اوسه پوری ملغا اعلان شوی دی دا چې اوس په بلاسي سیاسي فعالیتونو په تر کم باندې شروع کیږي په احزاب او په طریقه یا د پارټي په طریقه باندې بشوري کې تر اوسه په دې باندې څه نه سم ویلای خو دا لازم دي چې کدلای شي چې دا چې د افغانستان د معزله داسې وي چې د یو انارشي او خاطه د داسې او د امنیت د چنګښت د فار د کدای شي لازم چې دا را او یو نظام باید تر حاکم وي او تر وخت پورې چې دا استحکام راځي دا نظام چنګیږي او خپل څنګه کېدلی شي د سیاسي فعالیتونو لپاره هغه شکل لکه تاسو وایاست د احزاب غواړي یا د انتخاباتو د نور سیستم هغه ته اجازه ورنکړي شي. خو
ډیره زیاته مننه کوم بخنه غواړم د پروګرام وخت کم د تاسو له حضور څخه ډیره زیاته مننه کوم تاسو ته خوشبه غواړم خوشاله اوسئ. روزو نړیوالو مسایلو ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د سه‌شنبه په ورځ په وسلوالو شخړو کې د ملکیانو د خوندیتابو په کلنی بحث کې د امنیت شورا غړو ته وینا کړې ده. د ګوتریش په باور جګړه په ټوله نړۍ کې د خلکو ژوند تباه کوي او هڅه باید وشي چې د شخړو مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي زیاته کړې چې تیر کال د جګړې د قربانیانو 94% برخه په ګڼمیشتو سیمو کې و. ملګری ملتونو ټینګار کوي چې وسلوالو شخړو ته باید سیاسي حل لارې ولټول شي. د ورزنی اوربند په دویم ورځ د سودان د پلازمینی اوسیدونکو په خار کې د نخوتو خبر ورکړه ده. د سودان د وسلوالو ځواکونو او د چټک ملاتړ پوځیانو موافقه کړې و چې سر د دوشنبه نه جګړه بندوي او واړی دو ورځې وروسته د اوربند موده وغځوي. په خوانه اوربند هم مات شوی او دواړو لوریو په جګړو لاس پورې کړو. تازه اوربند امریکا او سعودي عربستان په منځګړتوب رامنځته شوی ده. ملګری ملتونه وایي چې اوس مهال 13 میلیونه خلک په سودان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د ترکیه د جمهور ریاست د ټاکنو دویم پړاو د مې میاشتې په 28مه ترسره کیږي. د سیاسي مبارزې په دې پړاو کې دوسنی ولسمشر رجب طیب اردغان سیال کمال کلیجدار اوغلو د کډوالۍ ضد دریز نیولای او هڅه کوي چې د ملتپالو ترکانو رایه وګټي. په مخکړې په دې اړه له استانبول نه د دوریان جونز د ریپورت پښتو ژباړې ته.
ری کډوال به بیرته خپل کورونو ته استانه کړي. هیواد به د ترهګرو لګوخ څخه وساتي. دیموکراسي او د ترکیه اقتصادي ستونزو ته ځانګړې پام وکړي. دا هغه ژمنې دي چې کلجدار اوغلو په دې سره هڅه کوي ترڅو د ولسمشر د لومړی دورې د مخکښ نوماند ولسمشر رجب طیب اردوغان مخه ډب کړي.
دیس ائیډنټیټی وير بای ترکی سترونګ
دا پیژن ګلوی چې ګواکی ترکیه په خلیج کې د ډیرو دښمنانو لرلو سره سره بیا هم قوی ده. تر بل هر څه مهمه ده چې اردوغان د ترکیه ملت ورکړی ده. نو دې پیژن ګلوی ته د ورځنۍ هرې ستونزې په پرتله اهمیت ورکول
کیږي.
اردوغان په خپل کمپاین کې په غیر مسلکي ډول داسې جالي ویډیوګانې خپرې کړې دي چې کورد بیلتون غوښتونکو مشان ګواکې د کلجدار اوغلو لپاره خوښي کوي. ویډیوګانې دا هم ښکاره کوي چې کلجدار اوغلو د کورد پلو پی کی کی ګوند په خوانی زنداني مشر صلاح الدین دیمیرتاس ملاتړ لري.
د کوردانو ستونزو ته د قلیچدار اوغلو نږدې پاملرنه په کوردي سیمو کې د هغه هرکلی او د قلیچدار اوغلو په ملاتړ د دیمیرتاس پر لپسې تویتونو کولو شاید د جمهوریت غوښتونکو خلکو د ګوند پر رایو ناوړه اغیزه کړې وي.
د دې لپاره چې کلجدار اوغلو د اوغان د رای ورکوونکو پام ځان ته راوړوي هغه د امنیت په اړه سخت دریز غوړه کړي او ژمنه کوي چې هیڅ کله به د کورد بیلتون غوښتونکو سره خبرې اترې ونه کړي. خو په دې کار سره نو موړی اصلي کورد رای ورکوونکو للا سور کوي.
هغه په حقیقت کې باید لسره پیل کړي او هغه باید اوس نور هم قانې کړي. هغه باید سینان اوغان ملتپال رای ورکوونکي قانې کړي او هغه باید کوردان هم وساتي. نو دا یو ډیر نازک توازن دی. دا ناممکن نه ده، مګر دا د لومړی پړاو په پرتله خورا ډیره ستونزمنه چاره ده.
It's not impossible but it's much more difficult than the first round.
مګر اوس د کمپاین یوازې څو ورځې پاتې دي. د کلجدار اوغلو لپاره ډیر حساس وخت دی. هغه باید د اردوغان په وړاندې خپل تشه ډکی کړي. احسان لاریو زین، امریکا غږ، واشنگتن.
مرتضی درخونه بیلابیل دریزونه
په افغانستان کې د اوبو څډول ستونزې رامنځته شوې ده چې ایران دومره په جدي لحن افغانستان ته خبرداري او تا افکار ورکړي.
د سپیناوی تور مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
خو په ایران کې کاش کې د اوبو موضوع وای، دلته دوی خپل داخلي لانجې لري او غواړي چې د خپل لانجې هغه خصوصاً د پاکستان د خلکو لانجې د اوبو تر کوار او توپخ لاندې په افغانستان باندې ورواچي، ګویا افغانستان ملامت کی.
کومګا یوام یشتوران د لار شو هلته ایرانی چارواکو د سرګندون دی وکړي چې طالب چارواکو د دوی حقابه په رسمیت پیژندلې او ورته متعهد دي، مانی او هر خبره مثبت وادي دوی په داسې حال کې چې د یوې میاشتې په تیریدو سره، یعنی ډیر وخت نه کیږي، د دوی هغه لحن او هر څه تبدیل شول.
هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه.
لمالتیا څخه بیا هم ډیره زیاته مننه. د لومړي ځل لپاره یو افغاني او اصله امریکایي غرختون کی سمی الدین صدیقی وکول شول چې د هیمالیا د غرونو د لړۍ لوړی څوکې ایورست ته پورته شي. صدیقی امریکا ته ویل موخه د لومړني افغان په توګه د تاریخ ثبتول او په افغانستان کې د غرختنې د برخې واده ده. وحید فیضی پری رپورټ لري.
هی دیس از سام صدیقی. This is the first Afghan on top of Mount Everest.
سمیودین صدیقی د لومړني افغان پټوګه وکول شول د نړۍ تر ټولو لوړ غره ایورست ته چې د هیمالیا د غرونو تر ټولو لوړ څوکه ده وخیږي. صدیقی د 2023 کال د مې د میاشتې په 18 نیټه د ایورست څوک ته وخوت. د ایورست غره څوکه 8309 متره لوړ ده چې د نیپال او تبت ترمنځ موقعیت لري.
الحمدلله یو بریالی ورځ وو. ما وکولای شول چې د لومړني افغان په توګه پورته شم او د افغان پیکس بیرغ هلته ورپوم. افغان پیکس هغه بنسټ دی چې په افغانستان کې مې د سکی او غرختنې پرمختګ لپاره جوړ کړی او ډیر خوشاله یم چې په دې کار کې بریالی شوم.
صدیقی وای موخه د خپل مؤسسه افغان پیکس لپاره په افغانستان کې د سکی ورزش پرمختګ لپاره د مالی مرستو ټولول او په افغانستان کې د غرختنې د ورزش پرمختګ وو.
خپل کار کې بریالی شوم او سمې چې غوښتل تر لاسه نکړل. اوس په لټه کې يم چې د افغانانو لپاره څه وکړم. ایورست د لومړني افغان غرختون کې په توګه زه باور لرم چې دا به ماته د دې زمينه برابر کړي چې د افغان پیکس بنسټ وده ورکړم او لدی لارې وکولای شم په افغانستان که هغه خلک چې په غرنوي سیمو کې ژوند کوي مرسته ورسره وکړم او یو نوې اقتصادي زمينه رامنځته کړم.
صدیقی وایي د ایورست غره ته د خطر لپاره شپږ میاشتې چمتووالی نیولې وو. درې میاشتې د غره خطرو تمرینونه کړي او یو میاشت په نیپال کې وو. وایي په 15 ورځو کې وکولای شول د ایورست غره ته پورته شي.
But as you go higher and higher the هر څومره چې پورته ځې په هوا کې د اکسیجن کچه کمیږي. د ایورست په څوکه کې د اکسیجن کچه شپږ فیصد وي. د یو شتل نو اکسیجن په پرته لږ لرو. نو کله چې اکسیجن نه وي پر بدن باندې زیات اغیز لري. کیدای شي دا تر ټولو لوی ننګونه وي.
دا څلورم شپه ده چې صدیقی او ملګری ایورست ته په لار دي. دا افغان غره خاتون کې وای ارتیا و چې ځین وخت د شپې هم مزل وکړي.
په دریم ورځ ناروغ شوم. داسې ناروغم چې اوبه مې نشوي څښلای، ډوډۍ مې نشوي خوړلای. په دریم ورځ زما لارښود راته وویل چې سم ګوره څومره ناروغ یې. ملګرو راته وویل چې سم د مړ په شان یې. خو الحمدلله په دریم ورځ بیرته روغ شوم.
صدیقی په افغانستان کې زیږیدل، خو ژوند او زده کړې په امریکا کې کړې او دا مهال د امریکا د متحده ایالاتو تابعیت هم لري. وایي د ایورست غره ته له ختلو سره وختل افغان ځوانان ته وایي چې دوی هم کولای شي دغه شان لوی کارونه ترسره کړي.
You know, it really is about Afghan peaks. زمینم چې فراتون کې په افغانستان کې د ګرځندوی لپاره د غره خطلو په برخه کې د اقتصادي ودې لپاره یو فرصت شته. نو ما ځکه د افغان پیکس بنسټ پیل کړ. افغان پیکس د ورزش د خوندیتوب او د طبیعت د ساتنې له نظر په افغانستان کې د غرونو په برخه کې پر پرمختګ تمرکز کوي.
ایورست څوکتا لومنه افغان غرختون کې سمی الدین صدیقی لتیرو دریو کړو رئیس په بامیان ولایت کې د 10 کیلو بل لپاره کار کوي او تمه لري چې وکولای شي د ورزشت په افغانستان کې نور وده ورکړي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایتر سیږي. کغوړی چې د نن ورځې د خبرونه د مطالبه متن ولولې د امریکا غاک پښتو وی پانی ته ورتلای شي. پته ده پښتو vo.com. د نن ورځې د خبرونه ویډیوګان هم په څو شی بو کې د امریکا غاک پر ټولنیزو رسنیو کې خبريږي. اوس خبرونه سپارو دری همکارانو ته. لینا روزبه د دری خبرونه قربانه ده. لینا جان سلامونه، جوړ په خیر، مهرباني تاسو په پروګرام کې څل لري.
بله، با سلام به شما به بیننده های محترم. یک مقاله که در فورن پالیسی و نقل از یک دیپلمات سابق دوران جمهوریت به نشر رسیده، واکنش های گسترده ای را در با خود داشته که به شرح از او در برنامه میپردازیم و همچنین واکنش وزارت خارجه ایالات متحده را در قبال طالبان خواهیم داشت. با ما باشید.